سلامونه له غرمی مخکې لاس بجې شو زه سفیو لاستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پیل خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت امنیتي مسولان وایي د کابل په لویدیز کې د پنجشنبه ماښام په 14 کې دوه تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنوي ته ویلي 14 د شپې برچی سیمه کې شوي. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څنګواله معلوم نه دی او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډیره شیا میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلي دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د هغوی پوهنتونونه یې هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې هرکلی کړی. اوچا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشر پالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان په کې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچا وایي دغو زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشنبه پر ورځ پیل شوی وو. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټول یې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنجشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي له لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیې پلان اعلان کړي. د چارواکو په خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطیني حرکت استازی د موسکو په سفر بوخت دي. د زخاروا په خبره همدا پرون پنجشنبه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغه پلاوی مشري د هغوی سیاسي مشر موسا ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شوو اسرائیلیانو په خوشي کېدو د بهرنیو پر تخلي او د اوربند پر اړتیا خبري شوي. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالي د اسرائیل خاورې ته دننه شول. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسون وروسته له هغه رامنځته کړ چې په خبره د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه.
پاکستاني چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت وروسته ورځ ده او تر هغه وروسته هیڅ ډول جوړجاړي ته چمتو نه دي. دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هم مهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نږدې و جماعت ته بیولي او وطن ته د استولو شی به شماري.
نور دلته به حساب نه پر دی بسته یو ماجد پر ډاکټي اوس بجلی نه سجزه ویډو کم ته دروازه دا کم ځای چې موږ ناست یو په لوړګې څخه مخته د تورخم او د لوړګې تر مابین دلته کښېنولې خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایلو کې چارجون هم نشته کېدای سي مانه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغو اخراجېدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کمیسون یې یو دیرس لوړپوړي غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوي. خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کمیسون دولس کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص، لیږد، هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسون به خپلو امکاناتو ته په کتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجېدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لور ته پاکستاني چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو اخراجېدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغو مرکزونو کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې له ښځو، ماشومانو او په ښه عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلند کیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یوه ویان فیروز جمال فرانس پرس ته ویلي د راتلونکې چهارشنبې له ورځې به ناقانون افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یوه هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دي لیږدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډېره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسؤلانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یوه چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یو یې د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 900,000 نور د اوسېدو اسناد لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات ورکړي. ځینو دغه تقاعد شو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې درې کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدینو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانژدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له دریو کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد سویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د معاشونو نه ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترمه، تاسو په دې معنی خبرې چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په گریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه خرڅ کړل، کورونه خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي پکه ټولوي چې دا د یو منصبدار لپاره ډیر خراب کار دی او خراب خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نورم دی او دغه لپاره یو عزت دی.
کبرا په کابل کې یو بل متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې لراغلي ځنډه سر ټکوي.
ام د تقاوتی حق مسلمه هر فرد نظامی او ملکی می باشه کیره معمارات قید نموده پول متقاعدین توزیع نمی کنه برای ما. جنجال های متقاعدین بسیار زیاد است.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر وی خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي خو وایي تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وایي د جمیل رسیدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوق په خاطر باندې موږ ډیر سرګردانه ګرځو او ډیر سرګردانی ډیر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې ژمی هم تیر سو، اخترونه هم تیر سو، روژې هم تیرې شوې، دغه د بل ژمی په موږ باندې را روان ده. موږ داسې حیران پاتې چې یا خدای موږ به څه کوو، دا سکل ژمی په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کېږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دي راکړ شوي.
د ښاغلي سنگر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد سوو کسانو شمیر شاوخوا 1,90,000 ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالی وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د دغه وزارت ویان عبدالولي حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. ښاغلی حقمل د همدې مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د نن ورځې نور بسته پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دوو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 1,00 هیوادونو په لیست کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د ښځو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې ویل شوی په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم آرام او سوله ییز وي. په هغو هیوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري، سوله او ټولنیزه هوساینه د هغو هیوادونو پرتله زیاته ده چې ښځې پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بلې خوا د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتو دفتر وایي افغان ښځې له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدود وي. د ملګرو ملتو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سروې کې راغلي چې په افغانستان کې 80% ښځو ویلي چې اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% شزو ویلي وو چې اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهروال او د شزو د حقونو فعال ظریفه غفاری، د شزو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د شزو د حقونو بل فعال او جی امیل او همدارس، د شزو د حقونو فعال حسنا روفی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لمړی محترم غفاری، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دوه نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د شزو ونډه پر ټولنیز ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د شزو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
ډېره زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو د بس درنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. ګورئ، لا غزاینا چې خزه د ټولنې اخوای او خلک وای چې نیمه ټولنه جوړوي، خو هغه اصول ته چې ګورو هغه زاینا چې خزه مور ده، د خزه هغه خزه ده چې د ټولنې لپاره، د بشریت نه یوازې د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره، هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او د هغه وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته، او بیا د هغه د غیږي په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ تر وړاندې کیږي، چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي. نو دی هغه طبقاتو سره او د دې موضوع دی طبقاتو سره چې کچېری مور پزان بسیاوی کچېری مور تعلیم یافته وی کچېری مور رون اند یوسی نو تبی دی چې اولادونه به هم خروزل کی روزی او یو سالم اولاد به تولن توران دی کوي لدی غزاین نی ولې تر هغه موارد پورې لکه هغه تولن لکه افغانستان چې نیمایي نفوس یې خزینه تشکیلوي او کچېری بیا دغه نیمایي نفوس لکه څنګه چې په تیرو څلوېښتو پنځوسو حتی شپېتو کلو ته چې نظر واچوو حداقل تیر شل کلونو کې تیر د جمهوریت شل کلن دوره کې دغه وضعیت داسې و چې حداقل امیدوار وو چې د ښځې مصرفي طبقه پنځوس سلنه دا به څناڅه تولیدي طبقې ته تبدیل شي او دوی به په ټولنه کې ونډه واخلي. ورو ورو هغه ته زموږ مزل لنډ شوی و خو بیا بیرته په هغه سې ټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه پکې هغوی دي خپل ځای نیولي او برقرار دي. نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډېر واضح ده او ډېر مؤثر تمامېدای شي ځکه چې کچېرې پنځوس سلنه نفوس له کنزیومرز نه یا فقط او فقط شپه ورځ ناسته او خوړلو څکلو نهایت اولاد راوړلو نه واوړي یو تولیدي طبقه باندې بدله شي طبیعي دی چې د ټولنې به د افغانستان په سرنوشت نه یخته کیږي حداقل په یوویشتم پیړۍ کې.
بله ډیره زیاته مننه محترمه غفاری. محترمه داودزی د دې ارزونې په یو برخه کې لیکل شوی په کومو هیوادونو کې چې ښځې په شو وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سولیز ډول روان دی، ستاسو په نظر شو وضعیت د ښځو لپاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو همکارانو ته همدراز محترمو اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې موږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې معنا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي او دا موږ په تاریخ کې هم په کراتو تکرار شوي دي، بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې. البته او همداراز که موږ تېرو حکومتو ته نظر وکړو په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوی. چې دغه جملې نه میرویس خان نیکه او احمدشاه بابا موږ تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره یعنې نازوانو زنانو سره و. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کېدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي، او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ به ولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کېدای شي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي دغه مور خپله توانمنده وي د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه وي نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري. په دې معنا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کېدای شي یوې ټولنې ته یو څه مسئولیت ولري، خو که په چیرې په یوه ټولنه کې ښځه توانمنده وي او هغه لوستې مور وي نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې موږ دا هم وایو که چېرې موږ په یو نارینه باندې درس وایو هغه لوستې کوي او هغه رسېږي، نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو موږ. اما که چېرې موږ یوه نجلۍ روزو نو په دې عنوان چې موږ ټولنه روزو یا موږ یو کورنۍ روزو په دې دلیل چې ښځه مور ده او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېدای شي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودن محترمې داودزی. محترمې امیل، په دې راپور کې چې ویل شوی دی چې په کومه ټولنه کې چې د شزو ونډه ډېره وي په هغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وي. زموږ دوه نورو محترمو میلمنو له دې سره توافق درلود، حتما به تاسې هم موافق یاست، لیکن شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي او ښوونځي د نجونو بند کړي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولای شوی، لیکن ناامني لا ډېره وه. دغه ډول خلکو لپاره ستاسو ځواب څه دی؟ هغوی ممکن دا سوال په ذهن کې پیدا شي.
مننه کوم لومړی د بحث ګډون کوونکو ته، تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعاً همداسې وایي په کومه هېوادونو کې چې شوي ښه وضعیت لري، هلته به سول او ټولنیز هوساینې د هغه هېوادونو په مقایسه چې داسې ټولنې چې اوس نن پکې محدودیتونه چې دي او مخامخ یو سره رابډي دغه وي. نو خبره په دې کې ده چې واقعا د جمهوریت په وخت کې که میرمنې حق درلودنه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي، نور فرصتونه ورته ښکاري، بېخي مهیا او امکانات وو، هلته هم ستونزه وو. اما دا ستونزې په دې شکل نه وو، هلته هم یعنې نیمګړتیاوې وې، خلک شکایت درلوده په هغه رقم چې زمینه مساعده وه، په هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه ترې استعمال کېده او کارېده. زه فکر کوم چې موږ به تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بېخي زیات موږ به ښه بنیادي پرمختګ درلوده. او نن په دا یو شېبه کې په د سترګو په رپ کې به داسې دړې وړې به نه کېده، داسې به تباه او برباد کېدلو نه. او اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمینه مساعدوي چې ښځې سوداګري وکړي، دوکانداري وکړي او راکړه ورکړي، هغه هم د محدودیتونو سره سره. البته د یو عالم جنجالونو او مشکلات چې د هغو په وړاندې شته دي، دغه فرصت لري چې وسبي البته مخالفت نه کوي چې ځینې نمایشګران چې خپله چوکي کې دوی خپله برابر کړي دي، وکړي کار کوي، یا په زراعتي او مالداري یا په لاسي صنایعو کې دوی څه نه وایي. خو بیا هم هغوی یو عالم ستونزې چې لري د هغه د حل دپاره دي غوږونه نګروي. او هغه فرصتونه که سم استفاده کړي نن به دومره داس موږ نه درلوده، که موږ بنیادي شکل یو څه امکانات درلوده، یو ښځه که لاسنیوی کېده چې په تجارت کې په سوداګري چارو کې دوی بنیادي او اساسي کارونو دپاره زمینه مساعده کېده، د دې ملاتړ به کېده، بنسټیز کارونه به کېده، موږ به هر څه له لاسه نه ورکوو. اده کال یو خدای باید ننم فارم دلودل، نن د پروسس یو ماشينری باید دلودل، نن بم یو سور په ګټه پیدا کړی وي، مګر اوس خاط ته نه خپل چې ویلی نه وایي دا اوس جار ده د خوان یو جار د قرانه مکتب ته نه یو عالم جنجال نه وسی دا
ډیر مننه. سلامت اوسې کور ودان محترم روفي، ستاسو په نظر اقتصادي فعالیتونه څومره مهم دي چې شزی په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې به اثر څومره وي؟ او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واکته ورسی شي د شزو ونډه څومره وه؟
سلام تاسو ته، د نو مېرمنو ته او ټول اړیدونکو ته لږه چې جوړو دوه فرصت دی. شکه چې د خزو فعالیتونو په اقتصادي برخه کې ډیره اغیزمند دي، په خصوص هغه خزو چې د اقتصادي په برخه کې په کورونو کې وند اخی او کار کوي. لکه چې مونږ ګورو ډیرې کده په دې فنلای شرایط کې خیاطی کوي او نورو فعالیتونو ته ارشیوی دي، او دا فعالیتونه چې خزو دي ترشیوی دي دا مستقیمه د دې تلری چې په دنونو د مکتبونو نشته، مجبور دي چې د دې کورونو ته مخه راوړي. او خو په اقتصادي برخه کې ډیر فائدہ لري او اغیزمند دي. که موږ ګورو په یو ټولنه کې د ښځو او د نارینه حقوقو مابعد مساوي اوسې، موږ تاسو سره په افغانستان کې تاسو یو څه نشته، مګر که یو خزه په ټولنه کې او په کورنۍ کې او شکایت چې 50% ته مو کې هم د کورنۍ څخه په شکل کومه او هم خپل مستقل شکل کولی شي چې کار وکړي. تر ټولو څخه مخکې خزو کار کول په رسنۍ ډګر کې په نور برخو کې کار کول، خو متاسفانه په طالبانو په راتګ سره د خزو فعالیتونو په آشکاره ډول یو یوازې رسنیو ته، همدارنګه په طب په برخه کې او همدارنګه په تجارت په برخه کې یوازې په درې برخه کې کولی شي چې په مستقل ډول دوی کار وکړي، او نور برخونو د محدودیتونو او همدارنګه د هغه قوانین چې طالبانو پر ښځو باندې عملي کوي نشي کولی چې دوی کار وکړي. په دې درې برخه کې هم زیرو محدودیتونه شته چې یو فرد له پسې هر ښځه او هر نجونه چې په دې برخو کې کار کوي د دې خپل دندو څخه ناهیلي کېږي. لکه څنګه چې زه په تجارت په برخه کې کار کوم، کله چې موږ نمایشګاه ته ځو متاسفانه دومره قیودات شته، دومره محدودیتونه وضع شوي دي، تر څو چې دا محدودیتونه وضع شوي دي زه خپله په نمایشګاه کې نور خپله زه نه ځم. او تاسو تجارت کله چې نشست یا کله چې کوم جلسه نیسي زه نه ځم، ځکه چې دا محدودیتونه په هر نجلۍ هر څومره چې فعالیتونه
که تاسو د دې محدودیتونو په اړه وایاست، مثلا څه ډول محدودیتونه؟
کله چې موږ په یو تجارت پیشه ته او هغه څه چې غواړي چې یو اغېزمنه کار وکړي په ټولنه کې، نمایشگاه یوازینۍ لاره دي چې دوی کولی شي لاړ شي او په تجارت په برخه کې قراردادونه ترلاسه کړي، خو متاسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی باید کوټي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. موږ ته ویل کېږي چې یوازې په یو کوټه کې همغه ښځو همکاران باید اوسېږي، خو په ځینو برخو کې ښځو ته اړتیا نشته چې هلته موږ باید اوسېږي. کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی په قرارداد لاړ شي، هغوی په قرارداد کې نه اوسي، هغه قرارداد نه امضا کېږي، او همدارنګه ویل کېږي چې باید ماسک اوسي په یو آزاده فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر اولیدګي صوتي مشته په ماس باندې نه مخابرې اترې کولای شو او نه صحیح کولای شو چې خپل مخاطب واپس چې موږ څه وایي باید ماس اوسي، باید تر ټولو غټ یا اغېزمنه محدودیتونه دا ماس دی چې په یو آزاده فضا کې وایي باید ماس اوسي، او همدارنګه زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په هغه کوټه کې چې موږ بوک کوو هغوی اوسېږي، او په قراردادو کې کله چې موږ ځو وایي کېږي چې په یو نشست یا یو په یو کنفرانس کې باید موږ مقابل یو ښځینه تجارت پیشه اوسېږي، او داسې قرارداد نه کېږي ځکه په افغانستان کې معلومدار دی چې د بازارونو سلیتي ځایونو نارینه ته ورکول کېږي، او په دې برخه کې ښځو ډېر غټ تجارت پیشه په افغانستان کې کولی نه شي چې غټ تجارت ولري. دا محدودیتونه باید کېږي چې موږ نمایشگاه ته لاړ نه شو، او همدارنګه نمایشگاه خپله رنګ په افغانستان کې له لاسه ورکړی. یو څو ورځې مخکې ما یو خبر ولوستل چې ویل شوی دی چې نور ښځې باید په نمایشگاه کې اتاسه ونه کړي او حتی ګډون ونه کړي. په تجارت په برخه کې هم داسې محدودیتونه ویل شوی دی، او زه فکر کوم دا دوه برخې ښځو ته په افغانستان کې پاتې دی چې یو طب دی او یو هم خبریالی دی. لکه څنګه چې ورو هم مکتبونه بنده یا هم پانتونونه، که پانتونونه نوسي نور یو دوه کاله وروسته موږ به وګورو چې هېڅ کوم ښځه په هېڅ برخه کې فعالیت ونه لري.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. محترم غفاری، ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې ښځو ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري، لکه طب شو یا څو نورې برخې چې محترم روفي ورته اشاره وکړه، دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې شوانځي نوي، کله چې پیدایې شوانځي نوي، متوسطه نوي، لیسه نوي، رو رو به دا هم حذف شي؟
بالکل دا هم دغه څه دی، ځکه چې که طالب د ښځو حقونو ته، د هغوی د کار حق ته، د هغوی د تعلیم حق ته، د هغوی په ټولنه کې د شراکت حق ته حداقل لږ څه هم احترام لرلی او یا هم ژمن وای، نو شاید اول مکتبونه به خلاص بود. دوی که اوس څومره ډاکتران چې جو څو تنه ډاکټر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي هغه ته له هم اجازه ورکوي ځکه چې هم هغه دي په دې رقم روان وي خو کال دوا کال کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمینه برابر شي د ډاډه یم چې شاید پاتې نشي په خپل دنده او حتی حتی په دې وضعیت کې په وطن کې که دوی د ځان لپاره نه موږ ډېری د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو چې یو له هغه دلایلونه یې د دوی د اولادونو بالخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن پرېږدي. ډېری مهاجرین په پاکستان او ایران کې چې اوس له د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ دي ډېری راپورونه مونږ اورو چې هغوی په همدې باندې هغه کوي چې د هغوی اولادونه هلته زده کړو ته لاسرسي لري بالخصوص نجونې خو که افغانستان ته وګرځي دوی به له زده کړو نه بې برخې شي. نو دغه وضعیت ته په کتو سره دغه څو تنه چې په د طب برخه کې فعال دي یا ډاکټرانی یا نرسانی د دوی هم وضعیت نامعلومه کې دی قرار لري. دوهم دوی چې په تجارت کې میرمنو ته هغه ورکوي هغه سهم ورکوي نمایشګاوې جوړیږي هلته امکانات ورته په لاس ورکول کېږي. دا هم هغه شی دی چې پوهیږي په تجارتي هغه کې نه یوازې د ټکس له لارې دوی ته د پیسو ته لاسرسی امکانات شته حتی په له دې لارې نه دوی کولی شي چې له نورو ادرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي بلکې حتی پیسو ته هم لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي کنی. نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې ته ژمن وایي چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای لا هم ډاکترانې مو لرلی چې نوي تنکي ډاکتران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای دوی به دقل پوهنتونونه نه بندول. همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغسې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناست دي پوهنتون ته نشي تللی نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی. نو دوی نه نیولې تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته یې امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي دوی هم په ټیله او په ډکه بند دي. د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنۍ هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت یې هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي بالخصوص د ښځو په برخه کې هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی. تر هغه پورې چې دغه موضوع وي زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې موږ وینو کله کله دا هم کشتون لري د همدغه کابل از ډاډه یم او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي تر هغه پورته سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې.
بله ډیره زیاته مننه محترمې داوزی ستاسو نظر څه دی په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري لیکن څنګه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دوکانداری وکړي یا سوداګري وکړي که څه محدود وي که څه بندیزونه پکې وي لیکن بیا هم شاید ډیرو لپاره حیرانون کې ښکار شي. ستاسو په نظر د دې دلیل دا کې دی چې لکه محترمه غفاری چې وای د دې لپاره چې طالبان نړیواله پر رسمیت وپیژني یا خپل دریزونه په وړاندې نرم کړي او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د په اسلام د پیغمبر میرمنه بیبي خدیجه هم سوداګره و نو په اساس باندې دا اجازه ورکړي ده.
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله موږ په یو ټولنه کې خبرې کوو نو یو د ټولنې اساس دی یا زموږ اوسمهاله برنامې دي او یو هغه مسایل دي چې لنډمهاله برنامې دي او موږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو. نو که چېرته راشو اصلي او اساسي مسایل ته هغه خو دا دي چې په یوه ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي نو هغه ټولنه د تیری خوروانه ده. البته کوم چې دوه سال چې موږ اوسه یو عمومي صورت افغانانو افغانستانو افغانستان د تیج کړل ده، هغه بدبختي ده شاید موږ کلونه هم جبران نشو کولی او هېڅ کله موږ دې موضوع ته اسلام ته تړاو نشو ورکولی، ځکه اسلام هېڅکله ښځو باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی. اسلام ویلي دي چې اول تاسو ځان بعد دغې خپل دین او اسلام و خپل حقوق او د نورو حقوق وپېژني. بنان که چېرې یو څوک زده کړې ونه کړي د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو موږ څنګه کولی شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرف ته بوسو او یا د هغه ټولنې د وګړو نه دې توقع ولرو چې هغوی خپل او د نورو حقوق وپېژني. په دې اساس باندې اصلي او اساسي شرط هم ده چې په یو ټولنه کې باید تعلیم او تحصیل وسي. دویم قدم کې دا چې که چېرې موږ دغه خوندې چې پیلن دوی په تشدي بخښو کې یا فرزندو کې دي یا هره څنګه کې چې دي دوی کار کوي، نو په مرور د زمان د دوی هغه وخت په کاري پوره کېږي. که چېرې موږ د هرې ورځې په تېرېدو د دوی مقابل کې نور وګړي ونه روزو، نو دا خپله هم یو ټولنه د تیاري خوبیې. په درېیم قدم کې دا دی چې که چېرې موږ په دې شرایطو کې خوندو ته یو څه په تېربښن سره البته اسانتیا ورته نه وایو، اجازه د کار ورکول شوې ده په تشبسي بخښو کې یا په فرزند بازې ټولنیز فعالیتو کې، نو دې ته هم باید په کتو سره چې څومره څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله دلته د محدودیتو سره خوندې مخامخ دي. مثلا لنډه موضوع یې چې اکثریت پرې خور اشاره وکړل زه نه وایم، اما دغه موضوع چې دلته یو طرف نه دوی وایي چې موږ ښځو ته اجازه ورکوو د تجارتي برخو کې، اما د بل طرف هغوی ته جواز نه ورکول کېږي یا فرزند هغوی جواز نه اپډیټ کېږي او به نه تمدیدیږي. نو کله چې جواز تمدید نه شي هماغه محدود خلک چې دي د هغوی وخت هم پوره کېږي، نور موږ د هغې بدیل نه لرو. نو همیشه کله چې موږ ټولنه د یو خرابۍ خواته بیولې، افغانستان کې څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله چې په تېر نظام یا جمهوریت کې هم موږ د خورا مشکلاتو سره مخامخ شو چې نن ورځې عوامل این و همده و چې موږ پروژې برنامو ته کار وکړو، نو نن بس هم دغه د ښځو اجازه د کار لپاره تجارتي برخې کې یو پروژې شکل لري. کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل موږ ونه لرو، د دې پروژې په مقابل کې موږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی تدې شوي، خو دا خپله مخ په ختمېدو ځي. او طبیعي ده چې څرنګه چې مخکې موږ وویلو په یو ټولنه کې ښځه ډېر مهم رول لري، چېرې یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري، نو هغه ټولنه باثباته نه شي پاتې کېدی. کله چې یو ټولنه باثباته نه وله د هغې وګړي تعلیم یافته نه ول، نو د هغې حکومت خاینه ښایي یو ضعیفه حکومت دی او هغه ضعیفه حکومت هېڅکله نشي کولی دوامداره اوسي. په همدغه اساس باندې موږ تل د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده، نظر په دې چې موږ تېر حکومتونه او تېر سیاسیون ټول افغانانو تجربه سول او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه یې درلودل. نو ځکه زموږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې موږ په خصوص مجموعا ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي، د نظام د سقوط طرفدار نه دي، اما د یو مثبت تغییر د ښځو په هکله او د ټولنې په هکله د دې غوښتونکي دي، ځکه چې که چېرې دا تغییر رانه شي نو خاصه د افغانستان جامعه به د یوې سختې تیارې خوبوځي، نه یوازې افغانان ته بلکې ټولو نړۍ ته به د یو درد شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. محترمې امیل، تاسې څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترمې داوودزی مطرح کړې دا به ومني؟
مننه کوم دا اوس دې سه خبرې وو وړاندې وکړه زه دې نو خبره پدې کړه چې دې حکومت داسې یو حالت راوړې دې چې د افغان خځې د نیم سره د درد لاس دی او زه شوی دې دومره دې اوس دا زمونه دا محرومیتونه دا کړهونه دومره زیاد چیوی دمره زیاده دمره رسواده دمره بارن بارده چی
هر کونی اوری او هر گزی گوری او ایو بیهس انسانی هم نیست کولیشی خودن پویگم چی دوی ولی زن بی خبر هستی که سوکتی نکتن که ویده خزو حقونه بلکل تانی
بله داخل دوی خبر هست تاسی پخپل سمره هیل لره چی دوی با بدل شی و داغ حقونه بدر کری
ما در تویل چی خلق ورت دنیا ورت لاسونه یوزه کری پا دوی بانده زن گونه که چی دخته دو پاره ده دیز مکی پر وقت ده دیز کلی جوان بخون که سوری پر مخوا دست یو هیوار نیه دست یو جغرافیه دست یو زی و غوث پیدا نیست چه پا دی حصر زمانی چی پا میرمانو بانده تر دی حد پوری ظلم و تعلاو و تکلیفونه و راست تر بلی محضیتونه رنگ و رنگ هیچ تره تصور نشی که ولی چه آغازه تسنگ دوی فکر رسیگی او رباندی مالایی او رباندی تذیقهی او رباندی زوره چه نور هم نو هر چو کورتا وای زنه پویم چی ولی پی اغیزه نکی متاسفانه چی زده دا توقع نلرم چی دیباندی تا اغیزه او کی زکه چی دو کالا نزیاد دا دیر عمر ده دا بار بار خلق ستری شول پا دی ناری سوری باندی دینه نمون چی هم دلتا او سیگو اتا زمون ساقت نرازی مون هم غرگونه پورتا که او وایو ده تینه هیله که او مشرام سره مکتلی دی اغوی تا موالی دی
اوغی چوائی
فاوتونه لری اغوی نظرونه خدی اما زنو پیگم پو مومی شکل چی دی دکم زینه دیگا اخلی سور اخلی اغوی آلتا با محدودیت دی اغوی با دا خواهشات ولی خو اکثریت یو تیدادی چی مون کتلی دی تیر وخانه او خنظر لری و اغوی مون تر هم نظر دی چی باید دسینه وی او امکان لری چی تغییر وکی امید ورکی هیل ورکی وادی ورکی مون سمره انتظار باشو
بله
یو هیواتی چی او رسو تعلیم ولی که اغا ده تمدن ده کاروان نسو نشاتو پات که دیتا یو عمر دو کلون ندی ادامه ولری داده امرسانی اغایی سبر نشو کلمه سر اوز افغانان بیخی نفرت لری
بله ډیر مننه سلامت اوسه محترم حسنا روفی استاسو نظر څه دی څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي او دغه حقونه چې استاسو اساسي او لومړنی حقونه دي دا بدر کړي
لکه څنګه چې موږ ګورو طالبان په لومړنی واکمنۍ کې په افغانستان کې انداسي وضعیت درلود انجونو لپاره مکتبونه پنتونونه ټول بند او ډیره بدتر وضعیت درلود او همدارنګه کله چې په دویم واکمنۍ کې قدرت اورته در و پرواز یو میاشت بل میاشت پرې بندیزونه په هر برخه کې د خپل لپاره ایجاد کړ زه هیڅ کله په دې باور مې نه یم چې طالبانو په نگارش کې د طالبانو په قوانینو کې د طالبانو په فکر کې کوم بدلون راشي چې د خپل لپاره کوم احترام ولري او یا د خپل حقونو په رسمیت وپیژني د دې لپاره هیڅ وخت لمن نه مې فکر نه کوم چې طالبان ځکه وای چې یو ځل کې دوی انداسې یو وخت منی تر دې په دویم ځل کې دوی انداسې به وسیږي او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د ښځو لپاره بدل شي د دې لپاره چې له مان نه ځکه د طالبانو وکمنۍ په افغانستان کې کوم تصادف نو دوی ته نور وکمنو سره یو ځای په افغانستان کې راغل او هر بل نړۍ او هر څه دوی ته دستور ورکوي چې د افغان نجونو د افغان انجونو د افغان ټول خلک په افغانستان کې دي سرنوشت دوی یوازې قوانین تطبیق کوي او د بل چا نه دستور اخلي او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د اخر افغان لپاره بدل شي
بله ډېره زیاته مننه محترم غفاری تاسو هم نور غوندې نو امید یاست او که فکر کوي ځینې البته دا خبره کوي چې وای طالبان له جګړې راغلل له خشونت او تاوتریخوالي راغلل حکومت په لاس کې ونیو او اکثره اطرافي خلک دي چې خپل کورنۍ کې تعلیم یافته شي نه درلودي اصلا لیدلې نه وي او له بلې خوا په حکومت او حکومتداري نه پوهېدل او دوی وایي چې یو څه وخت چې تیر شي او دوی یو څه پوه شي چې حکومت یعنی څه حکومت نورې تقاضاوې لري او ګیډې یا نسونه هم یو څه ماړه شي بیا یې شاید ذهنونه هم تغییر شي څومره تاسې هیله لرئ
دغه یو برخه تکنه لکه څنګه چې په خوانی مجاهدین او په خوانی هغه ډلې ټپلې چې کابل وران ک ملیونونه خلک یو شهیدان کړل، کندې بوري کړې، یتیمان یې کړل، افغانستان یې هغه د جګړو هغور ته تیل وهل چې تر ننه تین خلاصی نلرو، تر ننه پکې زوریږو او کړیږو. هغه خلک چې راغلل نن سبا که ګورو هغوی نکتای پوشان شول، هغوی برانډ دریشیانې اغوندي، هغوی هیومن رایټ ډیفندرز په نوم پیژندل کېږي، سیاسیون شول، محترمین شول، او حتی تر دې حده پورې چې کله کله به یې رسمي فرمانونه ورکړل چې زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې له هغه ځینه دغلته راغلل طبیعي دی چې کچیری وخت ورکړی شي دوی به هم دغه فارمت ته واوړي، نه یوازې چې دوی به واوړي، نړیوال دوی را اړوي. لکه څنګه چې ومو لیدل هغه خلک چې د یو این په بلاک لیست کې ول، هغه خلک چې همدغه امریکا او اروپا او دغه وسترن کنټریز او ګورنمنټس ورته تروریست ویلی، هماغوی ته یې ریډ کارپیټ هوار کا، ورته ویلی چې ماست ویلکم. نو کله چې دا کار کېږي طبیعي دی چې د دوی چینج هم لانګ ټرم کې پاسیبل دی. مګر سوچ نه کوم چې افغانستان د یو هیواد په توګه، افغان ولس د ولس په توګه دغه لانګ ټرم د دوی بدلون ته حوصله او زغم او حتی وخت ولري. نړۍ مخ په وړاندې روان دی او هغه هلته هغه تلویخ میلیونه نفوس چې هلته اوسیږي د هغوی ژوند، د هغوی د ژوند پریکړې او ټول نظم پر شا روان دی. مونږ وینو چې نن سبا نړۍ په دې بحث کوي چې مونږ څنګه مریض کې کور جوړ کړو او هلته انسانان ژوند وکړي. نو په دغسې وخت کې افغانستان کې مونږ په دې لګیا یو چې ښځه وړوکی ټیکری واغوسته، غټه ټیکری واغوسته، د ښځې ویښته وښکارېده، د ښځې پایتي وښکارېده، یعنې له ښځې نه وزو نه. زه کله کله وایم شکر چې په هغه وطن کې ښځې لا هم ژوندي دي او لا هم ژوند کوي. که دا یې هم نه کولی نو نه پوهېږم چې دا حکومتونه به په چالته آبادېده. جمهوریت هم چې راغی په ښځه باندې ودان و، هر چیرې به چې کېناست همدا به یې ویلې چې زموږ لویه لاسته راوړنه دا ده چې ښځې مو په کار راوستي، ښځې مو مکتبونه ته یوړلې. په همدې باندې به هغه یې اخیسته، نړیوالو اټینشن به یې ځان ته تاوولو، سربېره پر دې چې صحیح ده که کار یې هم کړي و خو هغه کار هغسې نه و چې باید دي شوی وي. نو لاملونه یې هم ډېر دي چې طالبان یو عمده لامل و د هغه شاته پاتې په دې برخه کې. او اوسنۍ هم چې څوک هلته ناست دي ټول په ښځو باندې، له وخته نه چې راغلي چې اوله ورځې نه چې راغلل په ښځو باندې فرمانونه صادروي، خپل نارینتوب، خپل قدرت، خپل توان په ښځو باندې ثابتوي. نو دغسې و هغه کې طبیعي دی چې هیلی و هغه هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي. خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو. زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو، هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري، ځکه چې نه یوازې دغه انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی، بلکې حتی وینو چې لوږه، تنده، غربت، بیکاری، نامي، دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې. نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري. او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم هغه د افغان ولس بیداری دی، د افغان ولس بالخصوص د میرمنو هغه ریولیوشن دی چې مونږ وینو په کراتو کراتو سربیره پر دی چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ و، دوی بیا هم راووتل، غږ پورته کړ. دا اوسه پورې تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کېږي، افغان میرمنې په لومړۍ کرخه ورته ولاړ دي، که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې وطن ده. نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وخه کني، نو تېر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي. د اوو کالونه ډېر له شپږ پنځه شپږ کالونه ډېر دوی پاتې نه شول، دوی ادامه ور نه شو کړی، ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا همغه ډیجیټل ورډ سره کنیکټ نه و، هغه ټولنه لا همغه ځای ته نه رسیدلې لکه شلو کالو کې تیر شلو کالو کې ورسید. نو اوس ټولنه، اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته، هر یو کور کې تعلیم یافته، ټول افغانستان کې په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو، په دغسې یو یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډېر وشي کولی سروایو کړي، تر څو چې څومره هم ډېر دوی هغه ولري. ګورئ په دغه ټول فشار، ټول د ناټو په بلیونونو روپیو ټوپکو چلته ورته پراته دي، او دغه ټوپکو په استفادې زموږ غږونه، زموږ حق غوښتنې، د ښځو د حق غوښتنې غږ خاموشوي. دغه سربېره یې ونه شوی کړی چې د ښځو غږ خاموشي کړي، هغه سربېره یې ښځې ونه شوی کړی چې وویروي. نو دغه شی دی چې ورته امیدواره یم او زړه یم چې حتما رنګ به راوړي په اوږد مهال کې.
بله، ډېره زیاته مننه. محترمې داوزه، تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونه به طالبان دې ته واده راکړي چې خپلې تګلارې بدلې کړي؟ لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی. محترمې داوزه، نه زما شخ نه اوري. اغلی امیل عبدغه پوښتنه له تاسو کوم، ستاسو نظر څه دی چې د نړیوالو فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه؟ بله،
دا فشارونه د سیاحت ترسیږي چې په دې باندې اغیز وکړي، دوی باید خپل کړنلارې کې بدلون راولي. یعنی هغه اول لومړني حالتونه چې زما یادېږي، زه خود هم دلته وم، د دې ټول هغه د راتګ او شیبې او نور چې دا ملري، دا ټول زما په ذهن کې دي او ورځ تر بلې ګورو. او سره لږ وخت را چې مونږ کولی شو چې لکښاو بس، خو افسوس چې زمینه د کار او دا چې په عمومي ډول تعلیم دپاره دوی پیله نه پوهېږم چې نیت لري که نه لري، خو مشران سره چې داسې نه او امیدواره یو چې په یو تاریخ باندې باید اعلان وکړي او نړیوال هم دوی مجبور کاندي. شاید بالاخره هغه غوښتنې چې نړۍ ته نه لري او دوی څنګه تک مونږ یې نیولي برمته، بالاخره ورځ به راشي چې دوی هغوی هم د دوی غوښتنې ومني او دوی هم دې ته غاړه کېږدي چې صرف هغه ظلم زور چې واقعا یو ملي خیانت دی د تعلیم نجونو د تعلیم او د برخلیک سره چې دوی دی، دې ته باید حاضر شي. وخت به تیر شي، خو بالاخره دغه وخت به هېڅکله جبران نه شي. زما زړه په دې خوږېږي چې نړیوال به یو ورځ د دې کړنو په خاطر لاسونه یو کړي او دوی به بالاخره ختم شي، اوازونه به پورته کړي، مخالفت به شروع شي. خو هغه زیان چې ګوري، هغه زیان به ټول ولسونو ته ورسېږي. درد یې دلته دی چې هېڅکله به هېڅوک لکه افغان ولس چې ډېر بېغرض او بېچاره او بېطرف او مظلوم دي، مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي، نه څوک یې اواز اوري، نه د دې دپاره څوک څه کولی شي. څه کولی شي هم زه نه پوهېږم چې په تاسوهغه نه کوي، نو هغه ورځ به راشي. خو افسوس چې وختونه او هغه ژوند به په خلکو تېر شي او دا به هېڅکله جبران نه شي. د یو هېواد سره داسې لوی دښمني، هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ یوه لویه برخه ده، که دوی علم پوهه ترلاسه نه کړي په دې عصر کې، تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت هغه دروازې به بالاخره یو بل دنیا دپاره به دوی یو تکلیف پېښ کړي. نور هغه افغانان دپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري، هغه خلک دا بالاخره دې دردونکی دی. خدای دې وکړي تغیر وکړي، خدای دې وکړي زر تغیر وکړي او د خلکو د دنیا اواز په دوی باندې تاثیر وکړي او د هغوی او د دوی غوښتنې سره یو شي او موږ د دې حالت نه وژغورل شو.
بله، ډېره زیاته مننه. کوروادن محترمې روفي، ستاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي؟ ظاهرا ځینې خواوې دوی ته په غیر مستقیم او کله نا کله په مستقیم ډول وای چې که تاسو غواړئ چې په رسمیت وپیژندل شي تاسو باید په ځان کې تغییر راوړئ، خصوصا د شزو په برخه کې فکر کوي چې دا ډول انګیزې به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي.
مو په دې سره ګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای د واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړیوال څغوري چې طالبان خپل فکرونه خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي یوازې په خبرو باندې نه کیږي. مونږ تل د دې شاید یاستو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس افغانستان چې هغه څه چې روان دي جلسات یا کنفرانسونه نیول کیږي، مګر بیل حضور د افغانانو او همدارنګه بیل حضور د خپل د طالبانو واکمنۍ متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري باید بدلون وکړي یوازې په خبرو باندې نه کیږي، یوازې په دا نه کیږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنې تاسو توقع دارئ چې بیا راشي او هوایي حملې شروع کړي؟
پوه نه شوم.
نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کیږي، باید نو څه وکړي؟ نړیوال څه کولی شي؟
نه بل شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حملې هغوی حق د دین لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حملې وکړي چې تاسو به خپل نګرش د خپلو هیوادوالو لپاره بدل کړي. خوب په دې بس یو پیچیدګي دا ده چې طالبان چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدلی باید موږ دوه ځایه وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړي، هغه پیسې چې هفته په هفته په طالبانو په حساب کې راځي په مرکزي بانک کې راځي او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي. موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي، پنتونونه بندي، مکروته بندي، ښځو هېڅ برخه کې حق نه لري. همدا نړیوال چندا پیسې کومک یا دوی وړي بېرته طالبانو څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي دا پیسې چیرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې مؤسسې مصرفوي او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسې پرله پسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وږي دي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې مؤسسو مصرفېږي او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورکېږي چې د دغو خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هیوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري کله چې د خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي د خپل د هیواد د ځمکې څخه کولی شي چې اقتصادي برخې ته ورسېږي. خو متاسفانه دا بس ډېر پیچېدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانینو د ښځو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
پرحال ډیره زیاته مننه محترم حسنا روفی د شزو د حقونو فعال د شزو د حقونو بلې فعال اوشي امیل او همدارس فروزان داودزی او محترم ظریفی غفاری څخه هم ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
زما ودز نه